دا مشال رادیو د سړی مشه وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی. دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړې کې ز ګل ایاز او شاین بنری درته هر کله وای. په روانه خبرې غړې کې مو د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړل دي. په لومړي وار ورکو شاین بنری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
اسلام آباد پولیسو د ڈی چوک په نامه د خار سلور لاره تړلې او په پلازمینه کې د خلکو پر راټولېدو بندیز اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان وایي چې په کابل کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ د ځنډ ښکار ده خو درې درې نه ده. او لویدیځو مشرانو په یوکرین کې د ماسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د ریفرنډم پلان مسترد کړی دی. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو د ډی چوک په نامه د خار سلور لاره تړلې او پلازمینه کې د خلکو پر راټولېدو بندیز اعلان کړی دی. پولیسو پرون په اعلامیه کې وویل چې د امنیت په خاطر په ډی چوک کنټینر ودرولی او په خار کې د آئین 144 دفعه عملی کړی ده. دوی په خپل اعلامیه کې د کوم سیاسي ګوند د نوم اخستو نه پرته زیاته کړې چې ځینې سیاسي خلک د ولسي غونډو لپاره له پنجابه سرخار اسلام آباد ته راځي نو ځکه یې لارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت او مخالف تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی ډېر شوی او د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد له بهره د مرستو اخستو غدارې مقدمې روانې دي. بلخوا د وفاقي حکومت د ویاندې مریم اورنګزیب او نون لیگ د یو مشر جاوید لطیف پر ضد په پنجاب صوبه کې مقدمې درج شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخواني وفاقي وزیر پرویز خټک د سپتمبر په 15 اعلان کړی و چې د عمران خان حفاظت به په هر حال کې یقیني کوي. نوموړي په خپلو پلویانو غږ کړی و چې د سپتمبر په 2 ځان اسلام آباد ته ورسي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله بیان وایي چې په کابل کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ د ځنډ ښکار ده خو ودرېدلې نه ده. بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د سیلابونو او سوات کې د بدامنۍ د ځینو پیښو له کبله مذاکرات د ځنډ ښکار دي خو ودرېدلې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې هغه په دې مذاکراتو کې د صوبایي حکومت نه بلکې ریاست پاکستان استازیتوب کوي.
افغان طالبانو سره مو هم د ایټ کم دا پاکستان هیڅ کم دا غری ټي پی پی د ندی سره ما ډېر مخکې نه په خبرو اترو کې د پدې پروسس کې دی موږ او د وخت هم زره سټیټ اف پاکستان د منډې کې کومه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په سواد باجوړ او در کې د بدمنې د وروستیو پیښو پر ضد ځایي خلکو احتجاجي لاریونونه ترسره کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې باید حکومت د طالبانو سره د شوې موافقې تفصیل په ډاګه کړي. خو د وزیر الله ویان وایي چې مذاکرات لا پای ته نه دي رسېدلې. فرانس د ماحولیتي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پاکستان ته د یو نړیوال کانفرنس ته را جوړولو وړاندیز کړی دی. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پیل پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف د یو شمېر نړیوالو مشرانو په ګډون د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرون سره هم وکتل. په عین حال کې پاکستان او فرانس موافقه وکړه چې د سیلابونو له امله رامنځته شوې ننګونې سره د مبارزې لپاره لارې چارې وپیژني او پیرس وړاندیز وکړو چې د روان کال پای ته رسېدو نه وړاندې به د پاکستان سره د مرستو لپاره د ماحولیتي بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس کوربتوب وکړي. او لویدیځو مشرانو په یوکرین کې د ماسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پلان مسترد کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې واشنگټن دا ډول ټول پوښتنې په واضح ډول مستردوي او د جرمني چانسلر اولاف شولز او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون دواړو د ریفرنډم لپاره د جالي یا دروغجن ریفرنډم کلمه کارولې ده. ماسکو پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې دا ټول پوښتنه به د روسیې لخوا په نیول شوو څلورو سیمو کې د سپتمبر په 23 پیلېږي. میکرون د سپتمبر په 6 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته تر وینا مخکې وویل چې دا رایې به کوم قانوني حیثیت ونه لري. کینډا او اروپایي ټولنې هم دغه پلان شوی ټول پوښتنه غندلې ده. د روسیې خبري ایجنسونو د سپتمبر په 6 راپور ورکړ چې د یوکرین خرسون سیمه کې د روسیې د کنټرول لاندې سیمه کې تش په نامه ولسی شورا له چارواکو غوښتي چې په سمدستي توګه د سیمه په روسیا د ورګډولو لپاره ریفرنډم وکړي. ماسکو د تیر سمودې راهیسې د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریزیا په ګډون نورې نیول شوې سیمې په روسیا د شاملولو لپاره د ټول پښتنو خپل پلانونه پر مخ وړي دي. دا د دې خبرونه.
خبرونه مله مشال لري واوردل چې شاهین پونيري درته وړاندې کړ. کچاره سره روانه غړي تر پای پات شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. په اسلام آباد کې پولیسو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دفعه یو سل څلور څلوېښت نافذه کړي او د خلکو په راغونډېدو یې بندیز لګولې دي، خو د تحریک انصاف ګوند استازو د دې اقدام غندنه کړې. د بلوچستان هرنای کوست کې پر لتوالو له هغې وروسته د احتجاجي ناستې ځنډولو اعلان کړی چې حکومت یې غوښتنې منلې دي. پر لتوال وای باید حکومت امنیت یقیني کړي.
دا بچی ختمول، دا دنکانی ختمول، دا پچی ختم کول، دا ٹریبونال ختمول، دا ټول معاملات سدی چې دا ټول ضلعه جن متاثره ده او دا ټول جګړه پکې روانه ده.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو کې تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن شوي دي. د ادارې وایند راحید خان وایي
تقریبا شپاړس ملیونه چې دي هغه ماشومان دي، څلور دېرش لکه ماشومان داسې دي چې هغې ته د فوري امداد او د کومک ضرورت دی.
نن د امن نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. اسلام آباد پولیسو د امنیت په اړه په ښار کې ګامونه پورته کړی دي او په ښار کې یو سل څلور څلوېښت دفعه لګولې ده چې تر مخه یې د خلکو په راغونډېدو بندیز دی. د سپتمبر په شلمه یوې اعلامیې کې اسلام آباد پولیسو ویلي چې د امنیت په خاطر ډی چوک یعنی څلور لارې تړلې ده. پولیسو زیاته کړه چې ډی چوک باندې کنټینري لګولې دي او دا غلطه ورتونکو ټولې لارې تړلې دي. نور تفصیل اسلام آباد گوہر مسید رکھ.
د سپتمبر په شلمه یو اعلامیه کې اسلام آباد پولیس ویل دي چې د امنیت په خاطر ډی چوک بند کړی شوی دی او په اسلام آباد کې دفا یو سل سلور سلویخ لګولې شوی ده. دوی په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د عمل ځکه پیل کړی دی چې ځینې خلک سیاسي غوښتنې پوره کولو لپاره د پنجاب صوبې نه د سرخار اسلام آباد په لوري راځي، نو چې د دوی لارې ونیولې شي. د پی ټی آی د پارلیمان غړي سیف الرحمان مسید مشال ریڈیو تا په دې اړه وویل چې پی ڈی ایم حکومت په دې وخت اسلام آباد پورې محدود شوې دي. د سپتمبر په شلمه اسلام آباد های کورټ کې د خبریالانو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون مشر مریم نواز اوویل چې عمران خان په ملک کې فشار جوړول غواړي ځکه د دوی لارې نیول کیږي. په عمران خان باندې چې کومه هم مقدمه وچلی هغه که د عدالت توهین دی، ترهګري یا یو جج ته دړکی ورکول دي، نو عمران خان په هغې کې ککړ دی. دا خبرې هغه د ټولې نړۍ مخکې کړې دي او د ده طریقه هم دغه ده چې کله مشکل وخت پې راشي نو دړکی ورکول پیل کړي او خپله لار خلاصه کړي. زه غواړم چې عدالتونه د دغې عمل لارې ونیسي ځکه چې دغه نه د ملک دپاره او نہ دا ادارو دا پارا
اچھی ہے۔
دا رپورونو تر مخه دا پی ڈی ایم حکومت او اپوزیشن گند پی ٹی آئی تر منز سیاسی شخڑے روانی دی. پا یو اڑخ کا پا عمران خان باندے دا پاکستان پا عدالتونو کے فارن فنڈنگ او غدارائی کے سنا چلے گی روان دی، نو پا بل اڑخ دا تحریک انصاف اتحادی حکومت لا اڑخا دا مرکزی حکومتی ویاندے مریم اورنگزیب او نون لیگ مشر جاوید لطیف باندے ہم پا پنجاب صوبہ کے مقدمے درج کړی شوی دی. یاد دوی چې د سپتمبر په 15مه د پی ٹی آئی مشر پرویز خټک دا اعلان کړی و چې د عمران خان حفاظت به په هر ډول ممکنه جوړول کیږي او د پلویانو باندې غږ کړی و چې د عمران خان خلاف سهم ګامونه پورته کولو نه مخکې پلویان دا 22 سپتمبر ته اسلام آباد ته راورسی. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شئی.
مشال ته تاسو غوږی د بلوچستان حکومت د هرنای د کوس د پرلتوالو غوښتنې منلې دي او په یو ورځ کې د دوی لپاره د نوټیفیکیشن جاری کولو تسلی هم ورکړې ده. پر دې مهال د بلوچستان د حکومت لخوا ویل شوی دي چې د فوج او ولس په منځ کې هیڅ سوک کرکه نشي پیدا کولی، ځکه چې حکومت او ولس به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په ګډه سره کار کوي. بلخوا پرلتوالو ویل دي چې له سبا څخه احتجاجي ناسته ځنډوي. نور حال کوټې نه د مشالو خبريال ایوب ترین راکوي. مشالو ته تاسو غوږی او تاسو پام دې رپورت په لور راګرځوم.
د پرلت د برخوالو څخه په خپل وینا کې صوبای وزیر نون محمد دمر وویل چې د فوج په ګډون ټولې ادارې د خوست د ولس په غم کې برابري شریک دي. هغه تسلی ورکړه چې د ستمبر تر 28 نیټ پورې به د پرلت د برخوالو ټولې غوښتنې ومنل شي.
حکومتي مسرانو د ذمہوارانو په وینا راغلیو، داغو په ہدایات راغلیو، داغو په اختیار راغلیو چې کومې خبرې ومنل کېږي په هغه خبرې کو ان شاء الله بل خبره وستنه. نو ان شاء الله پر 22 تاریخ به د خپل دغه واخې برته او تر دوی تاریخ پوری کله جوړ دی په خبرو باندې شاید په اف آی آر یو سوي دی د بل اف آی آر بنند زخمیان ووسی او د شهیدانو د پاره معاوضه شي کومه د هغه به تر سبا کې ووسی ان شاء الله. سبا له ومزخه ان شاء الله اډر ووسی د مورچو د مقامی آبادی ز شپټول د پاره بیا به آی جی اف سی راسی تی سر بکشینی ستید مسرانو سر بکشینی د بالکل به د معاملې باندې 100% پریشان وو.
پر دې مهال د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر او د پرلت کمیټي مشر احمد جان زیاته کړه چې کله سرحدي عسکر د شاري برخو څخه ووځي نو بیا به په سیمه کې امنیت نور ټینګ شي.
دا به تی ختمول، دا دمکیان ختمول، دا پرچی ختم کول، دا ټریبونان ختمول، دا ټول معاملات چې دي چې دا ټول لژن متاثره ده او دا ټول جګړه پر دې روانه ده، دا ختمول د حکومت سیمواری د دوی مشتکین دیانی راکړې ده شي بالا سطح باندې چې د دې کاروبار د تحفظ په حواله کوم اقدامات کوي دا به موږ خامخا کوو. د پولیسو لخوا دا عمل نه چې د دوی دغه مداخلت ختم شي، د دوی لخوا دغه عمل چې په ولس کې کوم تاثرات دي دا ختم شي نو دا زموږ کاروبار به محفوظ شي.
نوموړي په وینا چې دوی به د ستمبر په 28 نیټه د اومی نېشنل ګوند د ځای غړي خالقداد بابر څلوېشتي په ډېر درناوي سره ولمنځي. څوک چې د اګست په 14 نیټه د ارنای په خوست کې د سرحدي عسکرو د کیمپ مخ ته د مظاهرې پر مهال وژل شوی وو او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان شوي وو. د ځای خلکو په وینا چې سرحدي عسکرو د کیمپ مخ ته پر مظاهرچیانو باندې ډزې کړې وې او په نتیجه کې خالقداد خپل ژوند له لاسه ورکړې وو. خود پاکستان د فوج له لوري په وار وار دا تورونه په کلک سر رد سوی دي او په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لخوا ویل سوی دي چې د اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه په ارنای خوست کې د سرحدي عسکرو پر کیم باندې د ناصرګند وسلوالو کسان لخوا چې کمبریت سوی وو. په هغه کې د ایس پی آر په وینا چې د خالقتاد تر څنګ دوه نور امنیتي سرتیري وژل سوي او یو بل امنیتي سرتیری ټپي سوی وو. دغه وروسته د خوست سیاسي او قبایلي خلکو د یادې پیش په ضد پرلت پیل کړی وو. هیله ده چې دغه پرلت به د ستمبر په 28 نیټه د خالقتاد بابر د څلوېشتۍ د لمانځنې وروسته و پای ته ورسیږي، ځکه چې د پیښې وروسته د پرلت برخوالو 15 غوښتنې د حکومت و مخته شوې. په هغه کې تر ټولو لومړۍ غوښتنه دا وه چې پېښه کې تورن د سرحدي عسکرو په ضد اف آی آر درج کړل شي او هغه دی ونیول شي. دویمه دا چې د ارنای ضلع وځایي انتظامیه ته دي ټول واک و اختیار ورکول شي او بل دا چې د ښاري آبادی څخه د سرحدي عسکرو چوکیانې یا چک پوسټونه و بارته وایستل شي. دغه ډول دی خلکداد بابر په سرکاري توګه شهید ومنل شي او زخمیانو ته دي مالی مرسته ورکول شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال لوی تاسو غواګی د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای چې په سیمه کې لاتیرو درې میاشتو راځي د انټرنیټ سہولت بندې چې لوجی مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمه اوسیدونکو مشال لوی سره په خبرو کې ویل چې په زیاتره کاروبارونه او زده کوونکي د انټرنیټ لاري خپل کارونه کوي، خو لتیرو درې میاشتو راځي لدی به برخې دي. خو د جنوبي وسان مرستيال کمشنر فرحان خان مشال لړی ته ویل چې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت تړل شوی دی او ډیر زر به بحال کړي. نور تفصیل اشتیاق مسید په رپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د تیرې درې میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند کړی دی، چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د ماکین تاجرونو اتحادیې مشر ریاض ماسید مشال ریډیو ته ویایي،
خاص کر د جنوبي وزیرستان په سطح باندې چې د حکومت دغه ماکین زور شه چکیم دی کنینا دی تیرا 1400 دی کنینا دی اوور سرا لداک شه دغه سه 50-60 دی کنینا دغه سه اونک شه 7000 دی کنینا دی 30000 نوونسه 40000 پر کاروباری خلق دغه شی سره وابسته دی. نو دا د خلق سره یوتای هدای او دغه خلق کې د غونډه د طرف ادا د میز ریکوست تا چې دغه نت ته بحال شي په جنوبی وزیرستان
د سره روغه سیمه او سې دین کای اساق ماسی دویای چې د پاکستان حکومت د پسویلی وزیرستان کې د خلق د پورا د 3G 4G انٹرنیٹ سہولت زر بحال کی
لکاش چکیم طالب علم دی چتے دی صفا کیائی ا دے ملک کونے کونے چکیم کالجی نا یونیورسٹی دی پاسے داخلے کا وی ان لائن نو دے دی کلاسینا وی پاگا واجا دے تا دیر یوت مشکلات ائی پہلا کاش او مسعود بیل سے نہ 3G 4G انٹرنیٹ تا او نہ پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل چکیم ان لائن ولا انٹرنیٹ تا دا نستا لکا دے ملک پنور ہے سے ہاں چکلا ہاں چرے شه حالات خراب شي چرے شه دمکاو شي یا نور داسې څه مشکلات وي نه پښه موبایل سیګنل بند کړی شوی دی او نه انټرنیټ بند کړی شوی دی. په دغې رنګه میزه د وزیرستان خلکو د حکومت نه دغه مطالبه کی چې میزه ها د دغې ملک د دغې وطن شهري
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان او سیدین کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کول وشتنه د سویلي وزیرستان مرستيال کمشنر فرحان خان مخه تک شوا د غوي زاو په دا رنگ و
بالکل 3G 4G چې کوم دې کنیکټیویټي ایشو شته موږ د دې ریسٹور کولو لپاره چې کوم ریلیونټ ډپارټمنټ دی پی ټی ای هغه ته ریکوست هم کړی دي او هغه نه علاوه موږ ورته لیکل هم ورکړي چې دلته کم از کم دا چې د مارکیټ یا سټوډنټس چونکې نن سبا خو د نت ضرورت داسې دی چې سټوډنټس ټولو ته ضرورت دی کنیکټډ شي نه دي موږ ورته ویلي چې موږ زر تر زره کې دي شي چې دا انټرنیټ 3G 4G ریسٹور کړي. دې نه علاوه چې دا کم بازارونه دي کوم مکین بازار دی سره روغه بازار دی دې ته چې کوم دی مونږ کوشش کوو مونږ پی ټی سی ایل والا سره خبره کړې ده او دا غي یو ټیم را روان هم دی چې دې بازارونو کې د ټلیفون کنیکټیویټي انکلودینګ ډی ایس ایل ای معنی هم مونږ کار روان کړې ده. بس ټایم چې کوم دی دا چې کوم بند شراشي په کمیونیکیشن کې د دې صرف او صرف یو مقصد دی چې عوام ته سکیورټي کانټیکست کې چرته نقصان ملو نش باقی نور دې څه مقصد نشته.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې د انټرنیټ سہولت د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادی ضرورت جوړ شوی دی که د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا و دوی په احتجاج لاس پورې کولې بنې و مجبور وي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د سند های کورٹ چیف جسٹس په ترپارکر کې د ډلیزی جنسی تیری روستو د 18 کلنی انجینې د ځان وژنې یا خودکشي پیخي نوټس اخستې دي او د پولیسو ډی آی جی میرپور خاص او ایس ایس پی ترپارکر یې د سپتمبر په 2 عدالت ته غوښتې دي. د جنې رور زاهد احمد مشال رډي تو ویل چې 18 کلنه خور یې د سپتمبر په 14 او بو راوړلو لکلی بهر تللی و چې څلور کسانو ورسره په زور اجنسی تیرې کړي وو. پولیسو بیا د تورونو کسانو پر ضد مقدمه درج کولو څخه انکار وکړ چې درې ورځې وروسته د هغې خور ځان وژلو. بلخوا د ترپارکر د پولیسو وایان نیاز د نهې په ورځ مشال رډي ویل چې د جنې د ځان وژنې دا پیښه د سپتمبر 15 شوي او په دې کې هیڅ حقیقت نشته چې دا پیښه 15 ورځې مخکې شوي. د دې په خبره پلټنې هم روانې دي. د دې پیښې نور تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورت کې ورو.
د سن های کورٹ چیف جسٹس د ستمبر په 19مه دا نوټس اخیستې دی. د مړې انجلۍ رور زاهد احمد چې د خور نومې نه خودلو د ستمبر په 21مه مشال لیډیو ته ویل چې موږ د ترپارکر کلوی سمې مهران کلی اوسیدونکي یو. اتلس کلنا خور مې د ستمبر په 14مه اوبو روړوله له کلی نه بهر تللې وه.
گھرواله جو پولیس اسٹیشن گئے فائر کرانے کے ہمارے بہن کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے.
دیوائی چکلا منگ کور والا پولیس اسٹیشن تلاڑو چی زمنگ خور سرا ڈلائی جنسی تیری شوی. نو پولیسو زمنگ پا وینا دا مقدمے درج کولو انکار اکڑو. چی لہاغی رستو خور میں پا 19 ستمبر زان وجلے. اس خو عدالت ہم نوٹس آخستے. پوزا داوائیم چی که پولیسو پا وقت مقدمہ درج کڑے وے نو حاغی بزان نو وجلے.
شاید یہ خودکشی نہ ہو.
زاید احمد پا ایف آئی آر کی ہم خپل دریس خپور کڑے. پیخا پینزر وزی اڑان دے رامنست شوی خو پولیسو در تورنو کسانو پا زد مقدمہ ند درج کڑی. بلخوا دا ترپار کر دا پولیسو ویان نیاز دتی دا ستمبر پا یوشتما مشا لیڈیو تو ویل چی دا انجلائی دا زان وجنی دا پیخا دا ستمبر پا 19 شوی او پا دے کی حس حقیقت نشتا چی دا پیخا پینزر زی مخک شوی دا. نیاز دتی زیادہ کڑی چی پولیسو دا دغ انجلائی لزان وجنی رستو دا انجلائی دا رور زاہد احمد پا مدیت کی دا تورنو کسانو پا زد مقدمہ درج کڑی او دا پولیسو ڈی ایس پی او ایس ایس پی پخپلا د دې پلټنې پیل کړې دي.
آپس میں برادری کا کوئی مسئلہ ہے او ابھی آپ انویسٹیگیشن
دی وای چې د دوی د خاندان په منځ کې څه شخړې دي. اوس نو ری پلټنې روانې دي. دا پیښه د ستمبر په 19مه شوه. د انجلۍ د مرګ وروسته په روغتون کې پوسټ مارټم هم شوه. وروسته بیا د انجلۍ رور تانه ته راغله او مقدمه درج کړې شوې ده.
تھانے پہ ایف آئی آر درج ہوئی.
د سیمې پولیس وای چې په مقدمه کې عطا محمد عرف طاهر او ذاکر د حاجی چانډی وزوی نیولی او په مقدمه کې تورن دو نور کسان به ډیر زر ونیول شي. دا سند ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د جنسي تیرو او زورولو دا ډول پیښې بیا بیا رامنځته کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن د سند سانګې مشره ملایکه خان د ستمبر په 21مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا لومبۍ پیښه نه ده. اوس هم ګڼې پیښې نه رپورټ کیږي.
بالکل اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں.
دا وایي چې دا ډول پیښې روس تربلی سیوا کیږي خو زیات دره پیښې نه راپور کیږي. ځنې زیان من شوي انجونا او کورنۍ د یری له امله چوپ خوله پاتې شي او بیا ځنې د اوږدې قضیې اورېدنو او د پولیسو په پلټنو باور نه لري. نو ځکه د تورن په ضد له مقدمو یا د راپور کولو ډډه کوي. قانون شته خو عملي کیږي نه. ډیرو پولیسو ته په ځانګړې توګه د میرمنو د شخړو په اړه ټریننګ هم ورکړی شوی خو بیا د هغوی تبادله بل ځای ته وشي. ملایکه خان وایي چې د جنسي تیرو په ګڼو پیښو کې که څوک مقدمه درج هم کړي خو کله چې تورنو ته سزا نه ورکول کیږي نو خلک بیا د عدالتونو بهر پیسې واخلي او یا د یری له امله سوله وکړي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې زیانمنې نجونې او کورنۍ په ټولنه کې د بدنامۍ څخه د ځان ساتلو لپاره چوپ خوله پاتې شي. په پاکستان کې د بشري حقونو وزارت تیر کال په دسمبر کې په قومي اسمبلۍ کې ویلي وو چې په تیرو څلورو کلونو کې په هیواد کې د جنسي تیرو تر 1400 زیاتې پیښې راپور شوي چې زیاتره په پنجاب صوبه کې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په سلورو بجو
د پاکستان حکومت وایي چې د پشکال د بارانونو له وجې راغلو سیلابونو په هغه هیواد کې تر 3 میلیونه زیات خلک اغیزمن کړي چې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي د دغو ماشومانو د روغتیا او پالنې لپاره د سمدستي مرستو ضرورت دی. زموږ همکار مجید بابر په پاکستان کې د یونیسف له ویان راحیل خان سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا مهال څومره ماشومان د وبایي ناروغو له خطر سره مخامخ دي. نوموړی په ځواب کې وایي
په دې کې تقریبا 14 میلیونه چې دي هغه ماشومان دي او په دې 14 میلیونو کې 14.5 لکه ماشومان داسې دي چې هغې ته د فوري امداد او د کومک ضرورت دی. په دې سیلابونو کې د 500 نه زیات ماشومان وژل شوي دي. تقریبا 1,00,000 کورونه چې دي نو هغه په دې کې تباه شوي دي او 40,000 سکولونه تباه شوي دي او 1,500 چې کوم د صحت مرکزونه یا قومي لکه صحت یا لکه واړه واړه اسپیتالونه هغه چې دین هم په دې وبو کې تباشي.
د خیبر پښتونخوا څومره خلک دي چې هغه له خطر سره مخ دي په خاصه توګه ماشومان؟
مجید بابر صاحب دا سیدا چې د خیبر پښتونخوا چې کوم چار صدا ده، نوخار دی، دیر اسماعیل خان دی او سوات دی، دا هغه علاقې دي چې دا د سیلاب نه ډېرې زیاتې ځپلې شوې دي. خاص کر په سواد کې خو تقریبا ډېر زیات نقصان کړی دی، او د نوخار چې کومه علاقه ده او د چارسدې چې د سیند په غاړه کومه علاقه دي، نو هغه کې هم ډېر زیات نقصان شوی دی. د دې سیلابونو خاص کر لکه د پښتونخوا چې کومه علاقه ده، د دې نه دا فائده شوې ده چې اوبه وتلې دي، خو د هغې باوجود دغلته چې کوم د خلکو کورونو ته نقصان شوی دی او د خلکو روزګارونو ته نقصان شوی دی، هغه هم ښه زیات دی. او بل خبر دا ده چې دغلته اوس هم د سکلو د اوبو مسله ده، یعنی هغه کمی دی، نشته دی. دغه شانته د خوراک هم مسله ده، او درېمه دا ده چې بیماری دی، د سکن یعنی د سرمنو بیماری دی، د کې او د دست بیماری دی. نو دا په پښتونخوا کې دا مسایل دي، او دا مسایل دغه شانته په سند او په بلوچستان کې هم دي.
د دې لپاره په خاص توګه یونیسف او بیا نړیوالې ادارې یا د صحت ادارې یا نور چې کوم چارواکي دي، هغوی آیا سمرستې کوي؟ ستاسو تر سترګو کیږي چې یره دغه خلک د دې خطر نه وژغوري؟
د دې فوري امداد یا غیر ایمرجنسی ریسپانس کې یونیسف هم خپل چې مخکې نو سره کوم سپلایز وو، سامان چې پای کې دوایانې پای کې لکه هایجین کیټ چې د لاس وینځلو د پاره او د صفایې د پاره سامان، نو هغه یونیسف پوری په نوخار کې یعنی په خیبر پښتونخوا کې او په نورو چې کوم علاقې وي دغه شانتي په بلوچستان کې او په سند کې دغه سپلای شروع کړه او هغه ورکړه، دغه شانتي دوایانې ورکړه. او د دې نه علاوه تقریبا چې دینو د سند چې کوم علاقې ده صوبه ده، په هغه کې هم دوایانی او بلکې فورن شپمنټس د بهر نه په ایمرجنسی کې یونیسف روغتل او هغه ورکلو، نو یونیسف دا مرسته کړې ده او کوي هم. خو دې کې یو بل خبره مهمه ده، هغه دا ده چې دا اوسه پورې چې کوم امدادي کارروایانې روانې دي، نو د دې چې کوم سکیل دی هغه اوس هم کم دی او د دې نه زیاتې پکار دي.
تر اوسه پورې چې کومې مرستې راغلي دي د بهرنیو هیوادونو نه، نو تاسو ګڼئ چې یاره دا به د دغو خلکو تر څومره پورې امداد وکړل شي او د نورو څومره مرستو ضرورت؟
اوسه پورې څومره مرستې راغلي دي نو هغه هغه کې نور هم لکه پکار دی چې یاره نړیوالې ادارې او چې کوم نور ملکونه دي یا چې کوم خیراتي ادارې دي چې هغې خپله برخه واچوي، او یونیسف چې دی نو په خپله توګه باندې د یو کم سلویخ ملیون امریکنیو ډالرو امداد لکه اپیل کړی دی، او ځکه چې د یونیسف کمپلین دی او هغه خاص کر په ماشومانو او په زنانو باندې فوکس کوي.
نو یونیسف آیا د دغو ښځو چې امیدوارۍ سره مخامخ دي د هغوی د صحت لپاره او د هغوی د ماشومانو د چې هغه ماشومان چې لا پیدا شوي نه دي یا هغه ماشومان چې د هغوی په ګیډو دي، د هغوی لپاره هم څه کوي دغو زنانو سره؟
بالکل، یونیسف چې دی نو موبایل هیلت کیمپس په شکل کې دې ته دی په انګریزي کې اوټان یوز دی انټیګریټډ سروسز چې دی نو پاره کې لکه د نیوټریشن غذائیت ورته تاسو ویلی شئ یعنی غذا چې، او د دې نه علاوه چې دا تاسو کوم یاد کو چې پرېګننت هغه زنانه چې په امید سره دي یا لکه په ګډه باندې ماشوم دی دا غیر لپاره، او دغه شانتي د نور چې کوم مرزونه دي چې دا غي امیډیټ لکه یعنی فوري علاج پکار دی او دا غي لپاره د دوايي پکار دی او دا غي لپاره اصل کې مشوره پکار ده، نو هغه مو یونیسف چې دی نو هغه د حکومت چې کوم موبایل هیلت کلینکس دي نو هغه سپورټ کوي، پای کې میډیسن ور کوي، او دا په خیبر پښتونخوا کې هم کوي، دا چې دینو په بلوچستان کې هم کوي، او دا په سند کې هم کوي.
ته ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویان راحیل خان سره مو د مجید بابر مرکه واوریدله چې په پاکستان کې په سیلابونو کې د شبو زیانونو او په دې اړه د ماشومانو وضعیت پاړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړیو تاسو غواګی تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال اړیو.com باندې هم اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. شاین بونیری هم راسه په سټوډیو کې ناست دی، نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه. د اسلام آباد پولیسو د ډی چوک په نامه د خار سلور لار تړلې او په پلازمینه کې د خلکو پر اټلو دوه بندیز اعلان کړی دی. پولیسو پرون په اعلامیه کې وویل چې د امنیت په خاطر په ډی چوک کنټینر ودرولی او په خار کې د آئین 144 مدفعه عملی کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت او مخالف تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی ډېر شوی دی، او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخواني وفاقي وزیر پرویز خټک د ستمبر په 15 اعلان کړی و چې د عمران خان حفاظت په بهر حال کې یقیني کوي. نوموړي په خپلو پلویانو غږ کړی و چې د سپتمبر په 2 ځان اسلام آباد ته ورسي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان وایي چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ د ځنډ ښکار ده، خو ودرېدلې نه ده. منسٹر محمد علی صاحب پرون مشالیډو سره په خبرو کې زیات کړه چې د سیلابونو او سواد کې د بدامنې د ځنو پیښو له کبله مذاکرات د ځنډ ښکار دي، خو ودرېدلې نه دي. نوموړي ویلي دي چې هغه په دې مذاکراتو کې د صوبایي حکومت نه بلکې ریاست پاکستان استازیتوب کوي. فرانس د ماحولیتي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پاکستان ته د یو نړیوال کانفرنس تر جوړولو وړاندیز کړی دی. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پیل پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف د یو شمېر نړیوالو مشرانو په ګډون د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرون سره ملاقات کړی دی. پاکستان او فرانس موافقه کړې ده چې د سیلابونو له امله رامنځته شوې ننګونې سره د مبارزې لپاره به لارې چارې پیژني او پیرس وړاندیز کړی دی چې د روان کال پای ته رسېدو نه وړاندې به د پاکستان سره د مرستو لپاره د ماحولیتي بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب وکړي. او لویدیځو مشرانو په یوکرین کې د ماسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د ریفرنډم پلان مسترد کړی دی. ماسکو پلوا بلتون غوښتونکو ویلي چې دا ټول پوښتنه به د روسیې لخوا په نیول شو څلورو سیمو کې د سپتمبر په 23 پیلېږي.
دا خبرونو لنډیز مو له شاین بنری واوریدو. ساسه فهم د نور رپورټونو په لور راګرځم. د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی ویلی دي چې د نړۍ په یو شمېر غریبو هیوادونو کې چې جګړو او طبي ناورینونو ځپلې دي، د ماشومانو د تعلیم چارو ته باید جدي پاملرنه وشي. نوموړي دا خبرې د سپتمبر په 19 د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د تعلیم په اړه جوړې یوې غونډې ته کړې. غونډې ته یو افغان زده کوونکي هم خبرې کړې او له نړیوالو وې غوښتي چې د افغان جنو لپاره د تعلیم د حق په بیرته ګټلو کې مرسته وکړي. نور تفصیل هارون بچارک.
د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د تعلیم په اړه غونډه چې د تعلیمي اصلاحاتو غونډه یا ترانسفارمینګ ایجوکیشن سمیټ نوم ورکړل شوی و، د سپتمبر پر 14 او 19 وشوه. د سپتمبر 19 غونډې ته د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتارش، د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې او د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزای او د افغان جنو زده کوونکو په استازیتوب د افغانستان د نجونو د روبوټکس ډلې پخوانی مشر او فعالې سومیه فاروقي او نور مشرانو فعالانو ویناوې وکړې. ملالی یوسفزای وویل و کال مخکې هم د جنرال اسمبلی په دې تالار کې د حکومتونو مشران او د مدني ټولنې استازي غونډ شوي ول او ژمنه کړې وه چې تر 2013 زیږدیز کال پورې به دوی یقیني کوي چې هیڅ یو ماشوم له ښوونځي بهر پاتې نشي. خو نوموړي په خپګان زیاته کړه چې هغه هدف ته د نږدې کېدو پر ځای نن موږ د تعلیم په اړه له یوه بیړني حالت سره مخامخ یو. ملالی یوسفزای وویل په افغانستان کې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. په پاکستان او یوګنډا کې وچکالی او سیلابونو، په ایتوپیا، اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو کې بیا تشدد او جګړو نجونه له زده کړو محرومې کړې دي. هغه زیاته کړه د دې مسلو د حل لپاره جدي هڅو ته اړتیا ده.
If you are serious about creating a safe and sustainable future for the children, then be serious about education.
ملاله وایي که تاسو د ماشومانو لپاره د یو خوندي او په دوامداره ترقۍ ولاړ د راتلونکي په جوړولو کې جدي یست، نو باید د تعلیم په اړه جدي واوسئ. تاسو ډیر څه واورېدل چې تعلیم څنګه ژوند بدلوي، اقتصاد قوي کوي او د نړۍ د امن له چارو سره مرسته کوي. او که تاسو لا هم د تعلیم د اغیزو په اړه په شک کې یست، نو لاړ شئ او لیوې جنۍ پوښتنه وکړئ. هغه به درته ووایي چې تعلیم د هغې لپاره څه معنی لري.
What education means to her.
د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د تعلیمي اصلاحاتو په اړه غونډې ته د افغانستان د نجونو د روبوټکس ډلې پخوانی مشر او د تعلیم مبارزه سومیه فاروقي هم بدل شوی و. نوموړی وویل له هغه راهیسې چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي د هغه هیواد د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي د پورته ښوونځیو او دروازې تړل شوي دي. اغلې فاروقي له نړیوالو غوښتل چې پر زیاده دي چې افغان نجونه د خپلو سیاستونو قرباني کړي، د هغوی د تعلیم او د یو ښه راتلونکي د ارمان په پوره کولو کې مرسته ورسره وکړي. دا وایي که تاسو فکر کوئ چې افغان جونه د زده کړو حق لري، نو بیا ما او په افغانستان کې زما خویندې مه پرېږدئ چې د نړیوال سیاست ښکار شو. مه پرېږدئ چې هیواد مو زموږ د ارمانونو او خوبونو په یوې هدیرې بدل شي.
Do not let our country to become the cemetery of our goals and dreams.
د ملګرو ملتونو پر وپاڼه لیکل شوی د تعلیمي اصلاحاتو غونډه په خصوصي توګه د دې سازمان د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش لخوا بدل شوې وه. لیکنه زیاتوي د غونډې هدف په نړیوال سیاست کې د ماشومانو د زده کړو ارزښت په ډاګه کول، هغې ته لومړیتوب ورکول، په تیره د کورونا جهاني وبا له لاسه د ماشومانو د تعلیمي نیمګړتیاو پوره کولو لپاره لارې چارې لټول دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال لته تاسو غوږی په جمرود کې د نارینه پولیسو لخوا د خزو تالشی خستو د خلکو خبرګونونه پارولې دي. د خیبر سیاسي مشرانو ویلي پر امنیتی پوسټو باندې له قبایلي ولس سره ناروا چلند کیږي. د جمرود خلکو تر هغې وروسته د پولیسو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړ کله چې د علي مسجد اکبر خان نومي تن پر پولیسو تور پورې کړ چې پر تخته بیگ امنیتی پوسټه د میرمن او لور تالشی اخستل شوی او له هغه سره ناسم چلند شوی دی. بلخوا د خبر ازلی پولیسو ویان ویلي چې په دې پیښه کې ککړ د پولیسو دوه سپایان یې معطل کړي او پلټنې پیل کړي دي. تفصیل فرحات چنواری راک.
د جمرود سیاسي مشران وای د علي مسجد کلی اکبر خان نومیتن د گاډي او د غوي د مېرمنې او لور د تلاشي اخستو سخته غندنه کوي او په کار د پوچک پوسټونو باندې د ځای ولس بې ځای زورولو نه ډډه وکړي شي. اکبر خان د سپتمبر په 19 په سوشل میډیا خبره کړي ویډیو کې تور پورې کړي چې تخته بیگ چک پوسټ باندې موجود پولیس وي مېرمن او لور گاډي نه راخته کړل، د دوی تلاشي شی واخسته، د او گاډی حراست کې واخسته، لو چکلای مستری خانه ته بوتلل او گاډی روس پړل، نو هیڅ پکې و نه موندل شول.
چته زړه شاداله پړل دي و سرزا کورنکا زړه پړو کورنکا نه شنا نه نه هغه دروازه د خپل رو پلو پړ او خزي روس غاړي راغل جان دی مې سوچته مې مو خزي بي ځای مو کو مزاغه بي ځای کمو حکومت ها ور کای دغه جره بي ځای مو څو هغه شوی وا
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر جهاد شاه اپریدای مشال ریډیو ته وای مونږ د پولیسو دغه ګام سخت غندنه کوو.
نو بیا د زنانو سره د ګاډنې لاندې راغورځولې او هغوی کوم توهین کړو د زنانو په امن د مونږ جمرود عوام ټول سیاسي ګوندونه فلاحي تنظیمونه قومي مشران په امن ډیر زیات د خفګان اظهار وکړو.
یو بل مشر زرغون شاه اپریدی وای په کار ده په چک پوسټونو باندې خزینه پولیس هم و ګمارل شي.
زنانه ځان سره واخلي په ځنې ځای کې کینوي او غوی په یو طریقه باندې یو ښه سیستم باندې چې هغوی د زنانه هلته تپوس کوي ته او زنانه نه په زنانه وي او نارینه نه په نارینه باندې کیږي. نو که داسې وي چې دوی د غلو غوندې یا بل د چور ډاکو غوندې څنګه امن او امان هم د حال دی په پرایویټ کپڑو کې په پرایویټ ګاډي کې ولاړ وي نو دا ښه خبره نه ده.
د خیبر دلی پولیسو ویان ظاهر پردی ویل چې په دې پیښه کې ککړو پولیسو پر ضد کاروایی شوی او انکوایری پر مقرر شوی.
چې کومه واقعیا را نما شوې وه او په هغې کې څه تورونه لګېدلې وو چې آیا په دا ګاډي کې زنانه موجود وې او هغې په وجود تلاشي شوې ده، نو په هغې حکله په ډی پی او په نوټس کې هغه واقعیا راغله او فوري طور باندې چې کومو کسانو باندې تور لګېدلی او هغه یې سسپینډ او لاین کلوز کړ او هغې خلاف یې انکوایری آرډر جاری کړو.
په دې پیښه د جمرود خلکو له هغه پاس خپل خبرګون ښکارا کړ چې کله اکبر خان نومیتن د خپل میرمن او لور سره جمرود پرس کلب ته ورغلل او هلته د سپتمبر په 19مه یو ویډیو ریکارډ کړه او د سره شوی چلند پاړی معلومات خپاره کړل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې غواګې د خیبر پښتونخوا د اسوات سیاسي مشران او عام خلک هغه سیمې ته د وسلوالو طالبانو د بیرته ورتګ له کبله اندېښمن دي. دوی د سپتمبر پر 13مه په مرکز مینګور کې په یو احتجاجي جلسه کې له حکومت غوښتل چې د وسلوالو پر ضد دې د عملیاتو بشپړ واک ځایي پولیسو ته ورکړي. دا چې د اسوات ولس دا غوښتنه ولې کوي او آیا پولیس د وسلوالو پر ضد د عملیاتو روزنه او توان لري، د دې پښتنو د جواب لپاره د هارون بچا دا راپور.
په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو خلکو د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د بیرته منظمېدو پر ضد احتجاجي لاریونونه او مظاهرې وکړې. د سپتمبر پر 13مه د سوات په مرکز مینګوره کې د سوات قامي جرګې یو احتجاجي جلسه جوړه کړې وه چې پکې د سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې مشر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ مختار باچا جلسې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا حکومت وغوښتل چې په هغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بشپړ واک د ضلع پولیسو ته ورکړي. د نوموړي په خبره د سوات ولس به له خپل پولیس سره په ګډه د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. د سوات احتجاجي جلسې ته د دې ضلع لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشر او پخواني صوبایي وزیر ایوب خان اشاړي هم وینا کړې وه او پر خلکو یې غږ کړی و چې له سیاسي وابستګۍ پرته د وسلوالو پر ضد یو موټی شي. نوموړي د سپتمبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل د سوات خلک دا ځل بیداره او تیار دي چې خپل پولیسو سره کلک ودرېږي او سیمه له وسلوالو پاک کړي.
چوپریال شاته کناله یو علاقه ده، پاغي کې ناشتي، دا په مالم جبه کې ناشتي، دا په صخره کې ناشتي، ګوالېری ته دا کوزیږي او غي سوداګانی کوي او دغه کوي. د دې علاج دا پولیس فورس کولای شي. موږ تم لګي ډېری تلاګانی وی چې اپریشن کوي پولیس. پولیس سرکټ ٹرین شوی دی، پولیس هغه اپریشن ونه کو. که پولیس کړی وی او دا ناکامه شوی وی نو موږ به بیا ویو چې دا آرمی پاتې ده، آرمی به کوي. دې ځله یو کرکه شته، یو نفرت شته د دې خلکو نه، ځکه چې دا د انسانیت دشمنان دي، دا زموږ د تعلیم دشمنان دي. ډېر کلی موږ دا اورو چې که دا خلک راځي نو موږ خپل ټوپک راولو او موږ مقابله دا کوو.
موږ د سپتمبر پر 13مه د سوات پولیس له افسرانو سره په بیا بیا رابطه وکړې چې د سیمې د سیاسي مشرانو د دې څرګندونو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړو. یوازینی افسر چې د واتس اپ له لارې ورسره په خبرو وتوانېدو ایس ایس پی شاه حسن وو، خو نوموړي پر دې موضوع له خبرو ډډه وکړه. البته د سوات یو ریټایرډ ډی ایس پی نوید کمال وویل چې پولیس د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره ځانګړې کتې لري او که د عملیاتو اجازه ورکړل شوه نو پولیس به یې تر څنګ ودرېږي او سیمه به امن شي.
پولیس اوس هغه پولیس نه دی کوم چې په 2007 کې و کنه. اوس پولیس ټرین دی، د دې اوس اسپیشل کمانډوز دی. البرق یو پوسټ اوس سره هغه ختم بیٹ کړی شي دا کولی د خلکو د قوم ادبار اوس په پولیس ته کنه. پولیس یې نو ما په خیال پبلک په سرګه ولاړ او ان شاء الله دا شی په خپل منطقي انجام ته رسول شي. خوابی خدا سے فورس تے جاخو بالکل سٹیٹ آگا خپل لغبانی آگا روانی ناغی نا پبلک اکثر تنگی دا غی دا کار نا کرن آگا سختی نا ڈیسپلن ناغی آگا ناغی نا آگای.
خو د امنیتی چارو یو شنون کې ریټایرډ بریګیډیر نذیر بیا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري پولیسو ته د ورکولو له خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وایي که څه هم پولیسو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانۍ ورکړي خو اصلي کار یې په ټولنه کې د جرمونو مخنیوی دی. نوموړی زیاتوي چې حالات دومره هم خراب نه دي چې ګواکې پوځ د عملیاتو لپاره میدان ته ودانګي.
دلته چې کوم فوج پروت دی هغه کافي دی. البته دا ده چې اول پولیس ته پدې چې دا خو په علاقو کې پرمن چې کومې وي هغه کې دوی فعال وي. دوی ما خبره تا ده چې هغه خلک هم د فوجي عملیاتو نه پدې چې یا کډوال کیږي یا وته نقصان رسی دې کې هر کس په وسله استعمالي کې نو خلک هم دغه ته راضي نه دي. البته څه د خلکو تعاون په کار دی، څه د پولیس تعاون په کار دی. پدې چې ته ورې خطر ما ته نخ کاری چیرې دا غېده وجه نه بای او فوجي عملیات به وشي، ځکه چې دغه کم راغلی دي هغوی یو خو تعداد ډېر زیات کم دی. دویمه خبره د هغوی استوګنه نشته دی.
موږ هڅه وکړه چې په سوات کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره پولیسو ته د واک ورکولو د سوات د سیاسي مشرانو د غوښتنې په اړه د صوبایي حکومت د بیان محمد علي سیف دریز معلوم کړو، خو د بیا بیا رابطو باوجود په خبرو ورسره ونه توانېدو. نوموړي په وروستیو کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په دوه پړاو خبرو کې د حکومتي پلاوي مشري کړې ده. سیف البته د روانې سپتمبر میاشت پر شپږمه مشال لیډو ته ویلي وو چې پاکستان پولیس او همپوز به د ترهګرۍ پیښو ته چې هغه د هیواد په هر سیمه کې وي کلک ځواب وایي. نوموړي همداراز په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو ته په اشاره چې پکې د ولسي وګړو ترڅنګ امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وختې زیاته کړې وه چې د سیمې د بشپړ امن په خاطر به له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې جاري واوسي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسو غواګي نن د سپتمبر 28 ده. دا ورځ هر کال د امن د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه د دې ورځ په مناسبت لیکلي، باید د یوې داسې ټولنې د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړی او هر اوسیدونکي خپل ښه راتلونکی او روښانه مستقبل ویني او له چا سره هم د صنف او جنس په بنیاد توپیری چلند ونشي. خو سږ کال د پښتنو په سیمو کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې هلته خلک د نامنیو د پیښو خلاف احتجاجونه کوي او پر خپل خاوره د امن غوښتنه کوي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کال تیرېدو باوجود په زیاتره سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه او تعلیمي ادارې بند دي او ښځې نشي کولی خپل کار او روزګار د پخوا په شان وکړي. په دې اړه نور تحصیل د فرخنده اسد په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویب پاڼه لیکلي، د یوې پرامن ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او یو داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکی خپل آینده ښه او خپل مستقبل روښانه وویني. دا چې یوه پرامن ټولنه څه ته وایي، اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند وکړي، په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
دا یو بل باندې ډیپندنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي پر امن معاشري یو ځای والی یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقې د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي وي او که سیاسي وي او که مذهبي وي، چې هغې ټولو جلک په کښکاري که دې کې کوم چیز نه شو. انفارچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې مشورو کې چې آی کې د امن هڅې کېږي خو کامیاب نه کېږي، نو هغې وجه دا چې دې کې یو پارت مسنګ وي.
خو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي د یوې داسې ټولنې جوړېدل چې پکې ښځې او سړي له تشدده پاک ژوند وکړي د ځینو نورو ډېرو بنیادي مسلو سره هم تړاو لري.
چې کله ریاستي جبر وي، کمې سوسایټي کې د ریاستي جبر ډېر ویزیبل وي، هغه سوسایټي کې دننه سړي په خپلو کورونو کې هغه وایلنس ایکسپرس کوي. چې کم سړي باندې وایلنس کېږي، دا یو چین سرکل دی، دا یو چین دی. کله هغه سوسایټي کې جبر ګوري او یا د ریاستي جبر ګوري، هغه برداشت کوي یا هغه زغمي، نو بیا هغه داسې نه چې هغه زغمي، هغه زور هغه بیا الته په خپل کور کې ځان نه په کمزوري باندې وباسي، او هغه خپل بچیم وهي، هغه خپل خزم وهي، هغه خپل کور کې چې کم کمزوري کس دی نوکر په شکل کې هغه هم وهي. نو موږ ګورو چې دا سوسایټي دا وایلنس چې دی، دا د دې ریسیپروکل افیکټس دي.
سکال د سولې یا امن نړیواله ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې له سوات نه تر وزیرستان پورې پښتنو په خپله خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه دا چې په سیمه کې د نامنۍ خلاف دي او په خپله خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چېرته چې نښتی او ناامنی او کډوالی وي هلته به تر ټولو زیات کمزوري طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخې کی.
په هر لحاظ سره چې کله هم نښتی وي جنګونه وي نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځه یو پرومیننت په دغې یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو وګورئ ماشومان، غریبان، معذوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوږې په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت د سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزور طبقات ډېر زیات متاثر شوي دي.
بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم ښځې له امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونه او تعلیمي ادارې بند دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري او همدغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې د ښځو سره سره سړو هم د نجونو د تعلیم لپاره مظاهرې او احتجاجونه وکړل. د بشري حقونو یو فعاله نظیفه حقپال مشال ریډیو ته وایي تعلیم د نجونو بنیادی حق دی او باید د یوې پرمنه ټولنې جوړولو لپاره جنکۍ د تعلیم له حقه محرومه پاتې نشي.
دا چې طالبان نجونو ته اجازه ورکړله چې پوهنتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپله یوه تناقض پالیسي ده. په دې معنا چې کچیرې یو نجلۍ د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه نجلۍ نشي کولی چې پوهنتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچیرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه بې له چونه چرا باید پرانستل شي.
طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغې وروسته پر ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي او په زیاتره ولایتونو کې د جنکو سکولونه لا هم بند دي. بلخوا ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلي یوه پرامن او سوله ییزه ټولنه هغه وي چیرته چې د صنف په بنیاد یعنی د ښځې او سړي ترمنځ فرق نه وي او ټول وګړي یو شان وسایل او یو رنګ سهولتونه ولري. په درادمخیل کې د فاټا پوهنتون د سوشیالوجي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وایي د ښځو د تعلیم نه بغیر د یوې پرامن ټولنې جوړېدل ناممکنه کار دی. بلخوا د امن د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش ویلي په ټولنه کې د نسل او صنف په بنیاد فرق کول ټولنه زهرجن کوي، د ټولنې جوړښت ماتوي او نابرابرۍ ته لاره جوړوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو د مواصلاتو شبکو له کمزوري سہولت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د ټلیفوني اسانتیا او ټکنۍ فعالیت نه یوازې د دوی د ژوند پر چارو او کاروبار منفي اغیز کړي بلکې د خپلو خپلوانو له احوال هم په اسانۍ نه خبريږي. خو د کونړ ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست چارواکي ډاډ ورکوي چې ژر به د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې مواصلاتي ستونزې هواری کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ اوسیدونکو په مرکز او ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو لټکنی فعالیت شکایت کوي او وایي د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل اړیکې پر وخت نه ټینګیږي. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ذاکر الله وایي ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل نه یوازې د خپلو خپلوانو له احواله په اسانۍ خبریږي، بلکې د ژوند په چارو او کاروباري هم ورته منفي اغېز کړی. کنر میشتی د مخابراتی شبکو د شته ستونزو د حل غوښتنې سربیره له مسؤلینو غواړي چې د مخابراتی شبکو د خدمتونو د ښه والي تر څنګ د انټرنیټ قیمتونه ورکم کړي. دوه تنه سید ولی او احمد شاه مشال راډیو ته وایي
نرخونه ډیر زیات ګران دي، یعنی 250 افغانۍ باندې دلته 2.5 جی بی ورکوي، نو دا غوښتنه لرو موږ ته چې دا نرخونه موږ ته ډیر آسان کړي.
حکومت وی دغه موږ د ولس دغه ستونزې درک کړي او موږ ته دغه شبکې د شپې د خوانه او د ورځې د خوانه فعاله وساتي، ځکه ولس ته ستونزې لري، مشکلات لري، مریض پیښیږي، خلک کور سره تماس نیسي، نو موږ د دغه شیانو نه محروم یو.
بلخوا د کونړ ولایت د مخابراتو رئیس صفت الله سجاد د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه تر یوې اندازې مني، خو وایي چې هڅه کوي د مخابراتي شبکو په برخه کې شته ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
څرنګه چې زموږ د ناړې ولسوالۍ د مشرانو سپینګورو سره خبرې شوې دي، تقریبا 15,000 تر 40,000 پورې نفوس ناړې ولسوالۍ د همدې سایټ نه کور کیږي. دا سایټونه چې اوس جوړیږي دا ټول د لنک له لارې وصل کیږي، نو لنک کیپیسټي هم ډېره وي او ډېر خلک د انټرنیټي خدماتونو په ښه کیفیت سره برخمن کېدای شي.
فاینې حال کې په ختیځ کې د اترا ادارې رئیس رحیم الله شینواری وایي دوی د مخابراتي شبکو د غښتلتیا، کیفیت، کمیت او د بیو د راټیټولو لپاره کار کوي او په خبره یې چې په دې برخه کې به یې هڅې نتیجه ورکړي.
په ټوله کې زموږ وزارت په کامل معنا هڅه کوي چې په قیمتونو کې ښه والی راشي او خدماتو هغه کیفیت هم ښه شي. خپل هله ځله کوي، څومره امکانات چې لري هغوی په کار اچولي دي، نو امید لرو انشاءالله یو څه ناڅه تغیر به پکې راشي.
چارواکي پر داسې مهال کونړ کې د مخابراتي شبکو په برخه کې د شتو ستونزو د حل ډاډ ورکوي چې لا هم د دغه ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګه فعالیت له امله له ستونزو کړیږي او په لرو پرتو سیمو کې لا هم له انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
په لسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
قدرمنونکو د خبرونې د پښې بوکی یو وار بیا د خبرون لنډیز لښین بنیر یو سلام شهر دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد پولیسو د ډی چوک په نامه د خار سلور لار تړلې او په پلازمینه کې د خلکو پر اټلو دو بندې اعلان کړی دی. پولیسو پرون په ویلایم کې ویل چې د امنیت په خاطر په ډی چوک کنټینر ودرولې او په خار کې د عین یو سل سلور سلوختم دفاع عملی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت او مخالف تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی ډېر شوی دی او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخواني وفاقي وزیر پرویز خټک د ستمبر په 15 اعلان کړی و چې د عمران خان حفاظت په هر حال کې یقیني کوي. نوموړي په خپلو پلویانو غږ کړی و چې د سپتمبر په 28 ځان اسلام آباد ته ورسي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان وایي چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ د ځنډ ښکار ده خو ودرېدلې نه ده. منسٹر محمد علی صاحب پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د سیلابونو او سواد کې د بدامنۍ د ځنو پیښو له کبله مذاکرات د ځنډ ښکار دي خو ودریدلی ندی. نوموړی ویلی دی چې هغه په دې مذاکراتو کې د صوبایي حکومت نه بلکې ریاست پاکستان استازیتوب کوي. فرانس د ماحولیتی بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پاکستان ته د یو نړیوال کانفرنس تر جوړولو وړاندیز کړی دی. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پیل پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف د یو شمېر نړیوالو مشرانو په ګډون د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرون سره ملاقات کړی دی. پاکستان او فرانس موافقه کړې ده چې د سیلابونو له امله رامنځته شوي ننګونې سره د مبارزې لپاره به لارې چارې پیژني او پیرس وړاندیز کړی دی چې د روان کال پای ته رسېدو نه وړاندې به د پاکستان سره د مرستو لپاره د ماحولیتي بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب وکړي. او لویدیځو مشرانو په یوکرین کې د ماسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د ریفرنډم پلان مسترد کړی دی. ماسکو پلوه بلتون غوښتونکو ویلي چې دا ټول پوښتنه به د روسیې لخوا په نیول شو څلورو سیمو کې د سپتمبر په 23 پیلېږي. قدرمنونکو همدې سره د مشال اړیو د نن ورځې خبرونو پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګل ایاز د خبرونو وایان شاین بونیری، تکنیکی همکار احساق امیری او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. که چېرې تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا راډیو خبرونه به واورئ. ښه ماښام ولرئ، خوشحاله اوسئ او په موجودو حالاتو کې د خپل ځان او د خپلو ګاونډیانو ډېر خیال ساتئ.